የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ ሰደላ ገዘንፈር ሰላሙና ወመናይ ቀደርመኑ አብሪዱንኩ ደ አዛዴ ራዲዮይ መጀላ የ ፓልሸዌኽ ፓራወነኪ ፖ ኩንዱዝ አው ፓክቲያኪ ደ ዱ ሙሻይሩ ፖ ጹ ሺቦኪ ሸሪኬሸይ
دامرا تا دمر گیه حالات و ما پکی بزور زندگی کرده
دا خوست دا خلکو یو حکایت آورهی لجوان سندرغاری هما افغان میمی سره مرکه او نور مطالب آورهی دا اونه فرهنگی خبرونا محمد امین کمال پوری لولی
کابل بالای سار لسر رغیگی تیرونه د اطلاعاتو کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د دغه وزارت له تخنیکی هیئت سره بالای سر وکوت او بختر اژانس ته وویل چې اطلاعاتو کلتور وزارت د دې تاریخی ودانه د بیا رغونې نیت لري. په هرات کې لسو بیلابیلو فرهنګي او کلتوري ټولنو د هرات کلتوري بهیر په نوم د یوې شریکې کلتوري ټولنې په چوکاټ کې کار پیل کړ. د هرات د رسنیو د کور مدیر او د والی ویان محیدون نوري پژواک اژانس ته وویل چې دغه ګام په کلتوري فعالیتونو کې د انسجام د زیاتوالي په خاطر اخیستل شوی دی. په هرات کې د سپینې ادې د کلتوري ټولنې غړی ګل احمد نظیری وایي چې د کلتوري بهیر په نوم د څو فرهنګي ټولنو یو ځای کېدا به په دغه ولایت کې فرهنګي او ادبي هڅې پیاوړې کړي. تر دې دمخه په هرات کې د سپینې ادې، شینډن قلموال، ملالۍ کلتوري انجمن، ځوان محصل، ور ادبي ټولنې، د لوی کندهار مدني ټولنې، د مومندو، میدانیانو، افغانانو او ځینې نورو ټولنو له یو بله بېلې ادبي غونډې جوړولې، خو تر دې وروسته به د هرات کلتوري بهیر په چوکاټ کې په میاشت کې یو ځل شریکه غونډه هم سره کوي او د هرات د کلتوري میراث په رغونه کې به شریکه برخه اخلي. په جلال آباد کې مازدیګر خبرندوی ټولنې د ناولونو او لنډ کیسو 15 کتابونه چاپ کړي دي. د تاند ویبپاڼل رپورت سره سم مازدیګر خبرندوی ټولنې په دې وروستیو کې د مینې خزان په نوم د محمد واصل وصال ناول او د درې سرزوري په نوم د اردو ژبې د لیکوال محیدالدین نواب په قلم د لیکل شوي ناول پښتو ترجمه چې زاهد افغان تر سره کړي چاپ کړي دي. مازدیګر خپرندوی ټولنې د غراز د خاغلی سلطان عزیز د لنډو کیسو ټولګه چې رنګ جماعت نومیږي د دا غل دی په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو ټولګه او د مینې شرط په نوم د میرویس اشنا په قلم د ژباړل شوی لنډو کیسو ټولګه خپره کړې ده. د تیر یکشنبې په ورځ د سنځلګل کلنۍ مشاعره د لوګر ولایت په مرکز پلالم کې وشوه. دې مشاعرې ته له کابل او پکتیا څخه هم شاعران ورغلي وو. په لوګر ولایت کې له څو کلونو راهیسې د سنځلګل په نوم یو لویه مشاعره جوړیږي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو د ادب مینوال پکې برخه اخلي.
پښتو هم د ژبې او هم د پښتني ټولنې د ارزښتونو نوم دی. له تیرو څو کلونو راسي چې د جوزا په اتمه نیټه د پښتو په نوم ورځ لمانځل کیږي، اصلي مقصد پکې پښتو ژبه وي، خو لمانځونکي ممکن له دې فرصته د پښتني ټولنې د ارزښتونو د ځلولو لپاره هم استفاده وکړي. څو ورځې د مخه چې خوستیانو د پښتو ورځ لمانځله، د ژبې او اجتماعي ارزښتونو په اهمیت یې ګډ تاکید وکړ. په دې اړه نور معلومات له خوست نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت یو شمېر فرهنګیان، د مدني ټولنو فعالان او قومي مشران وایي چې پښتون ټبر باید د خپلې ژبې د پرمختیا لپاره زیار وباسي او کوښښ وکړي چې پښتو په معاصر او اوسني وخت کې د پرمختللې ټکنالوژۍ د کارونې، زده کړې او د معاش د پیدا کولو یوه وسیله شي. د پښتو ژبې د ورځې لمانځغونډه چې د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ځوانانو د ملي جرګې او ځینو نورو مدني بنسټونو په نوښت د لینکن په ښوونیز مرکز کې جوړه شوې وه، یو شمېر قومي مشرانو په دې خواشیني وښوده چې اوسني نسل د پښتو ځینې ښه رواجونه او دودونه پرې ایښي دي. یو تن قومي مشر شړی منګل وویل چې له ډېری پښتنو د مادیاتو په لالچ او هرس کې خپل رواجونه پاتې شوی دي.
په خو پښتو دا وا چې یو سړی په کل کام کې غاغ وک هغه به مشر ټول وتله. هغه پښتنو به دا نه وی چې څه خبره ده چې شي دي او چیرته ډالر ده چیرته مایپل ده چیرته ورشي دي او چیرته غوړي دي چیرته کورمی دي. خپل قرباني بالکل پښتو په دې ژوند دی. اوس خو چې دي پښتنو خبره ته غاغ بنسي کینن مشر نه لرو چې بیا مشر پیدا شي غاغ ورته وکي ابل بیا د خلجان داسه کور کړی دی چې هغه بیا یې چې سشتت ک نشته. اوس دلته مونږ وځه خراب ده غوځ درې ما چې راځي چې ځانډن ډول را واخلو هغه ځانډن پښتو را واخلو هغه غیرت را واخلو هغه نانات را واخلو ایو غږ ته حرکت وکړو. دا پښتو د مونږ ته داسه دلک مور.
د مدني ټولنې فعال سلطان محمود خیرخوا په دې ورستیو کې د پښتو ژبې د پرمختیا لپاره د ځوان کهول ادبي او کلتوري هڅې وستایلي او غوښتنه یې وکړه چې موږ باید پښتو د مړۍ او نړۍ ژبه وګرځو.
هیله مې دا ده له تاسو ټولو ځوانانو چې پښتو ژبې ته لکه څه ډول چې لازمه ده باید کار وکړو، د ژبې ته روشت ورکو. مونږ تاسو هم دغه ژبه د مړۍ ژبه وګرځو، د نړۍ ژبه وګرځو.
د یادونه ورده په دې ورستیو کلونو کې د افغانستان په داخل او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه د مۍ 9 د پښتو ژبې د ورځې په توګه لمانځي.
څو ورځې د مخه په کندوز کې د ریډي ګل کلنۍ مشاعره وه. په کندوز کې هر کال د ریډي ګل په نوم د پسرلي په موسم کې یوه لویه افغانستان شموله مشاعره جوړیږي. په تیرو کلونو کې به د دې مشاعرې مصارف د کندوز فرهنګیانو او خلکو برابرول، خو سږ کال په لومړي ځل حکومت هم دې ته تیار شو چې په مصارفو کې برخه واخلي. د دې مشاعرې په اړه د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې مرستیال ګلرحیم نیازمن په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان ته وویل:
منګ په کندوز کې هر کال مشاعره جوړو چې په هغه کې د افغانستان د اکثریت ولایتونو شاعران، لیکوالان او فرهنګیان ګډون کوي. سکال هم د ریډي ګل په نامه باندې د مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، په دې کې د ننګرهار، پکتیا، خوست، ننګرهار، مزار شریف او نور ولایتونو نه کابل نه ځینې ملګری راغلي دي، د تخار، بغلان، تر جوزجان او بدخشان پورې. نو د دغه مشاعرو هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم، مینه او ورورولي رامنځته شي.
شاغل آریان د مشاعرې یو برخه ثبت کړې را استولې ده، خو څرنګه چې د آواز کیفیت ښه نه دی نو د دې لپاره چې د راډیوي مجلې اوریدونکي ورنه بیخي بې برخې پاتې نشي، یوازې د دوو شاعرانو دوه دوه بیتونه در اورو:
ستا فراق نه مې د سترګو کتې سپین شو، سر به ستا په اوبو کله یاره کېږدم، هم جانانې هم ایمانې هم وطنې، هم جانانې هم ایمانې هم وطنې، زنوریا با ستاله مینې تل جاریږم، زنوریا با ستاله مینې تل جاریږم. مننه.
تاسی نوریا حبیبی اوریده چې د ریډي ګل په مشاعره کې خپل شعرونه ویل. نوریا حبیبی د کندوز اوسیدونکې ده. دا دوه نور بیتونه چې اوس به یې واوري له بلخ څخه راغلي شاعر او لیکوال جاوید واک واوربل:
لیونتوبا 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 او زما اصلا سریتوبا لیونتوبا، سمرا اولم سمرا سرشم منم دے زر سرم توبا لیونتوبا.
په کندوز کې ریډي ګل کلنۍ مشاعره و کله په خوا پیل شوه او له هغه راهیسې هر کال په منظم ډول جوړه شوې ده. له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د نشتر په نوم یوه کلنۍ مشاعره جوړیږي. د سږ کال نشتر مشاعره د تیرې جمعې په ورځ وه چې د شعر او ادب شاوخوا 2000 مینهوالو پکې برخه واخیسته او په ماښام یې اوشتون کلتوري ټولنې، پکتیا پریس کلب او اوشتون سیمه ییز راډیو د غزل شپه جوړه کړه چې په وروستۍ برخه کې د پکتیا ځایي هنرمندانو موسیقي وشغوله. زموږ همکار داود تپان په غزل شپه کې اورول شوي ځینې شعرونه ستاسو لپاره راډیوي مجلې ته را استولي دي. د اورېدو بلنه درکوم.
خوګمن صاحب راغړو چې دا غزل د شپې د پیل غزل واورې. اوس د ځان په اړوند پریکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بد کومه ښه ده، خو په دې وخت کې بېخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده. اسماعیل لاروی را بولو چې د خپل غزل د مطیع الله تراب په ویاړ جوړه شوې غزل شپه کې را سره شریک کی.
یو لنډ څو بیتونه دی ویم. څه مې پوښتې سود او زیان مې په ځان نه دی، ستا ارمان یې مرا پاتې ارمان نه دی، ارمانونه مو آزاد لاس مو تړلي، مشکلات جهان کې شته خو زندان نه دی، او خدای رحیم دی چا چې ځمکه سر دوزخ کړه، را لویدلی په هغو هم اسمان نه دی. خدای رحیم دی چا چې ځمکه سر دوزخ کړه، را لویدلی په هغو هم اسمان نه دی. عشق او حسن خو د تا د له تا جار شه، لاروی په خپل قدرت هم روان نه دی. یو څو نور بیتونه دي. څه عظمت که په نظر د ظاهر بین یو، اتلان د اساطیر الاولین یو، د قاتل په بدنیتۍ هم شکی نه شو، یقیني شوه چې وژلې خپل یقین و، جنګ و لاس و پښې مخامخه بایلل نو، خبر دا ده چې د فکر مایوبین یو.
احمد رفیق مایران را بولو. ته څه غم کوې د ستا اوښکې خو نه بهیږي، درغږوم یې ما سرې وینې مې له زړه بهیږي، زمون د غرونو اوبه درغلې چې وی نه څښې، وینې پرې ګډې دي دستاسو په ویاله بهیږي، چې چیرې اوسې هغه ځای درته جنت غواړم، چې په هر نیر کې درته رنگا رنگ خواږه بهیږي.
رضوان الله اوبرنګ راغواړو.
په دینو بے سوره زندگی کړې، چا چې بې پیغوره زندگی کړې، ښایي چې له خپل حق نه مې هم سوا لږه شانتې نوره زندگی کړې، عمر غریبۍ دا ستا له لاسه مې ډېر عمر بې موره زندگی کړې، او دام را ته د مرګ ایښی حالات وو، دام را ته د مرګ ایښی حالات وو، ما پکې په زوره زندگی کړې، چت وي دیوالونه وي او زه یمه، کور کې مې بې کوره زندگی کړې.
محمد عادل عزیزی ستاسو د لاسونو په ګرمه پلکه کې.
روایت می دی غلط تفسیر کړ وخته، انسانیت په دې معنا نه و راغلی. یو غزل دی وی چې د ویجاړې دروازې شاته ولاړ دی، زما ژوند بس د همدې شاته ولاړ دی، یو امکان په بل امکان کې مدغم شوی، د جنون او فلسفې شاته ولاړ دی، دا سړی چې په خپل ځان باوري نه دی، د معکوسې آینې شاته ولاړ دی، زما آرمان دی له حالاتو ستړی شوی، د هیواد د هدیرې شاته ولاړ دی، یو شاعر له تخیل نه دی وتلی، د سیاسي مناقشې شاته ولاړ دی، ډېر په ښه زړه دی راغلی، خیر ورشه، ستا عادل ستا د کوټې شاته ولاړ دی.
راځئ چې ټول ولس یو داسې جنګ ته ملا وتړو چې بې بارودو بې ټوپکه بې لښکره کېږي. مونږ په هغه سپرلي سپرلي جانان شعرونه لیکو چې د ګلو بارانونه د نظره کېږي. ملا ته وایه مونږ د ذکر فکر خلق نه یو، ملا ته وایه مونږ د ذکر فکر خلق نه یو، زمونږ د زړونو تسلي خو په سندره کېږي، زمونږ د زړونو تسلي خو په سندره کېږي. فریدالله احمدزي ته بلنه ورکوو.
ما به زړه ساتله چا نه منه کېدله چا، زه ورباندې پوه نه وم، زه ورباندې پوه نه وم، څوک وزورېدله چا، نن یې په کوڅه کې وو، نن یې په کوڅه کې وو، څوک چې پټېدله چا، راز یې ما ښکاره کړ نن ځکه شرمېدله چا، او و پریده چېرته یې غږ مې اورېدله چا. ډېره مننه.
مطیع الله تراب ته وار ورکړو.
د خپل ژوندون له باره بلا ستړی یم، اوس ما د ګناه پیټ یا خرواره، بلا ستړی یم، تګیا مزله تګیا مزله، تر منزله شاید ډیره لار وي، لاس را کول ویګم په لاره، بلا ستړی یم، لیونو ریشی گریوانونو کی موزونه تنگ دی، در سروسم لدی خارا، بلا ستړی یم، زه پړاندو سترګو تر شا ورپسې ډیر لاړم، زما رهبر زما سالارا، بلا ستړی یم. مهجوره د مظلومانو خدایا تا ته مو زولې نیولی، تر مکړې خلاص لدی خاماره، بلا ستړی یم.
انعام الله گوهر را غواړو.
گوهره لوبونه هم پریمانه شوله وینه، پمځکه د پښتون څومره ارزانه شوله وینه، چې کله به قدرت زموږ په حال باندې رحمېږي، لسترګو نه مدا د را روانه شوله وینه، چې توی شوه په نفرت کې نو بې قدره شوله وینه، چې توی شوله په مینه کې نو ګرانه شوله وینه. ګوهره له هر ساز کې آواز راته د مینې، چې وروسته مې له مرګه هم ګویانه شوله وینه.
زه په جهان تګی پیدا کړم دا زما له بخته د اوبه اوبه د همدې شعرونو شاعر سیف الرحمن تګی را بولو.
زمانه وه درنو بو چینوا، زمانوا درنو بو چینوا، کرمسار او د زر کندولای او که غوا درنو بو چینوا، پګریوان مشول توي بدن میخ شو کتوا درنو بو چینوا، تګ نوم تګ شوما خایستوا درنو بو چینوا.
اسد الله خاطر
زړه کې بلا خولي لیونی لرو، ستا د یاد راڼ راڼ غمی لرو، ورځ بیګا او شپه سبا د چا په یاد، بس صدا سی خولي زندگی لرو، موایا چې تلاړ نو هر څلاړ، اوس خو هم لاو کی اسویلی لرو، ګورا ل نظر چې ونه ډار شي، او دلتا غرونا غرونا سپیلنی لرو، هلتا پر ګذر د محبت نخې، مات شانتی منګي او مات بنگڑی لرو، ترنگ در عباب شرنگ درود او ڈنگ در ڈول، لویا در سندر و پاچائی لرو.
سمیمیار صاحب را بولو.
تپان صاحب دی پتنی شلگزای بابا دی ووا که بغیر نراکوی پو یارانکی. خدای شایسته پیدا کرده، هیچ عجتی نشتا جانان نشایی لتا سرا دی زرو فی ازوان، هاگا ظالم پاچا دی مر کندی تورا سیدو، که او چلویش زر لشکر تری چا پیر روان، دی کلی خلق دی عجب گوری گندمی نکری، پسمی میار پسی را گوری دا صوبیان و پیریان.
بلال معروف چه پخکولی غزل مو نظری.
هر چه وطی می لزر دی لتا پرتا، چوک پاگه دی چوک راخه دی لطا پرتا، شل خدای زینه غوارم شک پر مکڑا، در خوایم نور سن دی لطا پرتا، رکبان او غمازان را نشاپیر دی، زمو کلی که پرات دی لطا پرتا، طول یادونه میرا طول شوی پزرکی، خونشه دی او ویده دی لطا پرتا، دا معروف سا جبه غزل لیکی، پده وران گردیز کسی دی لطا پرتا،
سرال اوخ کو هر اشپر آدرومی، غم دی پمالا کمیل مر آدرومی، اردو تلال شخپل وطن بجور کری، ساده اشنا مرگ پنیتر آدرومی، لما از رو هم مکمل وڑای دا لدغ کلی او خایستر آدرومی، او تاهر شندی بس پیری گرزو، سبان بلا و رز روژه را درومی.
زوان شاعر نور احمد حیران را بونو.
را تویلی تیر شپه چی زرده دی او خوگیگا، پا دی خبر شویده چی زرده دی او خوگیگا. زبای سنگ یادو موس پردک محفل که ما تا هتل وایی هغا چی زرده دی او خوگیگا. زی پنا زوادا نو ما خدای ویل، زمون د کلی پا لحجا چی زرده دی او خوگیگا. دلی ونی دا خلی دوا دی که خیرا دی دغا، خلی پا دی دا مخت چه زرده دیو خوگیگا. ننی حیران یادو پو نشم چه چوکو هغا، دمره می واوری ده کسا چه زرده دیو خوگیگا.
ده پردیتو بیساس یه غاری تا زنده شوی ده، ده خپلولی پا پکر بند ده باچا پکر نده، ده بل پا لمس او ده بل پا پیرزویه نکیگی، ده بل پا لمس او ده بل پا پیرزویه نکیگی، ده آلو دلز ما ده وطن ده ملا پکر نده، ده آلو دلز ما ده وطن ده ملا پکر نده.
پکتیا څخه به جرمنی ته لاړ شو، خو د هنر لمن به نه پریږدو. اوس له ځواني سندرغاړي هما افغان مینی سره د فریدی سیفی د مرکی د اوریدو بلنه درکو.
چیرته مده د سندرو ویل شروع کړل چې تاسو سندری سب کې یو وی؟
مننه فریده جانې. اول خو زستس مننه کوم او دوهم تشکر سسنه او سس د ازادي رادیو نه چې ما سره مرکه کوي. هنر دغه دی، هنر سره ما د ماشوموالي سره مینه درلوده. ما غوښتل هنر یعنی په هغه وخت کې زه زده کړم، منته هغه وخت مکتب ته تلم، تحصیلات مې کوي او فامیل اجازه نه راکول چې یو پښتنه ښځه هنر ته پښه کېږدي. نو وخت چې ما تحصیلات ختم کړه، خپل په موټه مې غوښتل چې تحصیلات مکتب وزم.
یعنی تاسو په کومه برخه کې خپل په موسیقۍ په برخه کې تاسو تعلیم کړی دی یا کومه بله څانګه کې؟
زه د ډاکټر مبینه یم، په جرمني کې ژوند کوم او دا زما مسلک دی. منتازه د هغه څنګ ته هنرم مختبی یم په مسلکي توګه، چې زه زما درس اخلم، هنري درسونه اخلم په یو جرمني مکتب کې.
نو یعنی تاسو د خپل هنر د پاره کار او د سندري د تاسو په جرمني کې شروع کړی؟ نه په افغانستان؟
نه په جرمني کې شروع کړی.
نو دلته خو په جرمني کې د یعنی تاسو د یو ډاکټر د مرستیالې په توګه کار کوئ، یو مشکل نه ده تاسو ته ګرانه نه ده چې دلته په یو بل محیط ماحول کې او په بل ژبه باندې پردی ژبه باندې خبرې کوئ؟ بیا څنګه تاسو وکړی شول چې په پښتو ژبه سندرې ثبت کړئ او په پښتو ژبه سندرې ووایئ؟
پښتو ژبه په دا خاطر چې زه افغانه یم، پښتو ژبه زما مورنۍ ژبه ده او زه د خپل ژبې سره مینه لرم، هنر سره مینه لرم. مشکلات شته، مشکلات ډېر مشکلات شته، البته په شعر کې، په کمپوز کې، په موسیقي کې. منته په ډېر مشکل زه یوه سندره کولی شم چې جوړ کړم. البته نه یوازې زه، هر هنرمند چې په خارج کې ژوند کوي د دغه مشکلاتو سره دچاره دی. نو کوشش کوو چې دغه خپل هنر هم مخته بوځو.
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې په افغانستان کې دومره ستونزې دي چې مثلا یو انجلۍ کو وړي، لکه دا تاسو خپل مثال هم خودو کو وړي چې د هنر دنیا ته راشي، نو د ټولو نه اول کورنۍ مخالفت ورسره کوي.
بله
کنه. نو تاسو چې دلته راغلي یاستي، څومره د فرق هم لیدلی دی؟ یعنی په ټولنه کې څومره ستاسو په نظر باندې یوې ښځې ته چې هغه د هنر دنیا ته راځي، که هغه یو مقایسه کوي د افغانستان سره او افغانان چې دلته اوسیږي مثلا په جرمني کې تاسو سره په دې کولم ښار کې، څومره تاسو د دې فرق ګورئ چې د دې په نظر کې به څومره فرق راغلی؟
فرق که زه ووایم که هر انسان یعنی خپل تحصیلات مخته بوزي، هغه انسان هنر ته په ډېر ښه شکل ګوري. مګم خلکو چې تحصیلات ضعیف یې، یا مثال په هنر کې، مسلکي هنر کې معلومات ونه لري، هغه خلک بل رقم ورته ګوري. نو زما سندرې چې دي، زما سندرې چې دي ټولې، یعنې نامې خدا شاعران یې چې کوي یا کمپوزیتران یې چې دي، ټول درس ویلی دي. یعنې ټول سندرې د خلک چې په تحصیل کې دي هغه سره درس ویلی دي. منته دا نور خلک چې د تجارتي سندرې وایي، تر هغه د سندرو څه فرق لري؟
نو زه تا ته د کمپوز خبره وکړه او دا چې جوړه یې درته دا یعنی تا ته دا کار جرمنان کوي یا خپل افغانان؟
نه افغانان کوي، چې البته په جرمني کې ژوند کوي. مونتا یو مثال په شمال کې ژوند کوي، یو په جنوب کې ژوند کوي، یو په د جرمني په مختلفو شهرو کې ژوند کوي. مګم زه نسم کولی چې همیشه آمادګي ورته ونیسم، په ډېر مشکل یې یوازې د سندر زه کولی شم چې جوړ کړم.
تر اوسه به دې څومره سندرې ویلې؟
تر اوسه پر زما خپل شخصي سندرې چې دي تقریبا لس سندرې مې ویلې دي، چې زه یو څو کال پخوا تللی وم پاکستان ته، هلته مې سندرې جوړې کړې، ډېر سندرې مې هلته جوړې کړې او یو څو سندرې مې اوس نوې جوړې کړې دي په جرمني کې.
ها، او افغانستان کې دې خو تر اوسه کوم کنسرت څه نه دی کړی؟ چې افغانستان ته تللی اوسي؟
افغانستان ته تللی یم، یو انټرویو مې درلوده په آریانا تلویزیون کې. بدبختانه زه دلته ژوند کوم، دلته کار کوم، زه همیشه نسم کولی چې صرف او صرف خپل هغه وخت موسیقي ته ورکړم.
ستا هیله څه ده چې راتلونکي کې څه وکړی شي؟ یعنی هر څوک په خپل ږوند کې چې کله په یو لاره کې قدم دی، ځان ته یو هدف دی او وایي چې زه به هغه هدف ته رسېږم. ستا هدف څه دی د موسیقۍ نه چې ته به څه وکړې، څه به وکړی شي؟
زما مینه او ارزو دغه ده، تر هغه وخته پورې چې زه ژوندی یم انشاءالله تعالی، زه غواړم چې موسیقي زده کړم، د موسیقي علم زده کړم، ځکه چې موسیقي علم یو ډېر غټ دریاب دی او د موسیقي زده کول ډیر مشکل دي. زه غواړم په موسیقي کې ډیر معلومات ترلاسه کړم، مختلفو مملکتو ته سفر وکم، چې البته هندوستان ته غواړم سفر وکم، او په موسیقي په لار کې زه معلومات ترلاسه کړم. نو دا غبز ما هغه
زخته دي تا خپل ارمان ته ورسی. ستا سندری خورا سره شته زم ممکنه دا اوریدونکو ته ډیره جالبه وي چې بیره دی موسیقي نه یوازې او زمزمه دی اوري، ممکنه دا؟
بلې وو، زه به کوشش وکم.
ته وکه ادمن به ډیر خوند
وکړي. دا سندر دا زمزمه چې ده د شعر البته د مرحوم حمزه بابا دی، دا یو هم دی دا سندره چې ګران او ویدون کې کولای سي په یوټیوب کې دا سندره هم واوري. دا دا سندره ده: خدای پاک مشتا برخه د ایمان دا، مشت علم غوار پوها په قرآن دا، مشت علم غوار پوها قرآن دا. خدای پاکه، خدای پاکه، خدای
پاکستان کې لوی خوا سخت ګرمي ده او لبل خوا برښنا کم ده. حکومت امر کړی دی چې مامورین دي په دفترونو کې ایر کنډیشن نه چالانوي. البته نور امرونه هم کړی دي. وشما رشیدی به مو خبر کړي.
په پاکستان کې چې د برښنا سخت کمی دی او ګرمي مخ په زیاتېدو ده، حکومت امر کړی دی چې په حکومتي ادارو کې دي له ایر کنډیشن استفاده نه کیږي او مامورین دي جوراب نه په پښو کوي. د ټلګراف رسپانې له ریپورت سره سم د پاکستان کابینې ټولو حکومتي ادارو ته خبر ورکړی دی چې د برېښنا د کمبود په وجه اجازه نه لري چې له ایر کنډیشن استفاده وکړي. د پاکستان حکومت دولتي ادارو ته په استولي مکتوب کې دا حکم هم کړی دی چې مامورین دي په دفترونو کې چپلکی یا څپلۍ په پښو کوي او بوټونه دي نه استعمالوي. دغه راز امر شوی دی چې مامورین باید جرابې په پښو نه کړي. د مامورینو د جامو په اړه حکم کې راغلی دی چې سپین یا کمرنګه کمیسونه او کمرنګه پتلونونه یا پرتګونه دي اغوندي. دا اجازه نشته چې د تیزو رنګونو جامې واغوندي، ځکه د تیزو رنګونو جامې نسبتا تودې وي. د پاکستان حکومت دغه ناشنا حکم په داسې حالاتو کې کړی دی چې ګرمي په زور کې ده او برېښنا تر بل هر وخت کمه ده. پاکستان خپل اکثره لوی بندونه د شلمې پیړۍ په شپېتمو کلونو کې جوړ کړل. په تیرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې د دغو بندونو کاسې ورو ورو له خټو ډکې شوي او بندونه زاړه شول. د بندونو نه ترمیم له یوې خوا او د سیندونو د اوبو کمی له بلې خوا د دې سبب شوي دي چې په دې ملک کې برق کم شي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې له کورنیو ناامنیو سره مخ دی او د دې په ځای چې بودیجه په تعمیراتي چارو او د خلکو په سوکالۍ ولګېږي، ډېره برخه یې په پوځي او امنیتي مسایلو لګېږي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. یوا هغه اوریدونکو چې ازادي راډیوي مجله او د هغې حکایتونه اوري، د خوست اوسیدونکو بی بی امینه ده. بی بی امینه نه یوازې حکایتونه اوري، بلکې لیکي هم. د خوست په سیمه کې یو مشهور حکایت له سره لیکلی، ترتیب کړی او ازادي راډیوي مجلې ته راستولی دی چې فریده سیفی لولي.
د بوډا یو ژنه زوی وو چې په اونۍ کې به دوه درې وارې نیمه شپه پاڅېده، خریبې به مخه کړې او له غره څخه به یې لرګي راوړل. د دوی په غرونو کې د څېړیو او نښترو ونې دومره ګڼې وې چې لس ګامه اخوا دې نشو لیدلې. په دې ځنګلونو کې لیوان، زمري او سورلنډان هم اوسېدل. بیزوګانې خو پکې دومره ډېرې وې چې په هره ونه کې به یو دوه ناستې وي. کله کله به بیزوګانو په سړي باندې د نښترو د پرګیو وارونه هم کول او په خپله به یې ورته خندلې. د هر قام خپل غر وو او په غره کې د هر خیل سیمه معلومه و چې څوک به د کوم ځای لرګي وهلی شي. د قوم مشرانو په لنده لرګي ناغه ایښی وه چې څوک به یې نه وهي. پخوا خو وچ خاخونه په اسانۍ سره پیدا کېدل، خو اوس د غره په ټیټو ځایونو کې وچې څانګې خلاصې شوې وې. خلک مجبور و چې پورته پسې وخیجي او د ځنګله منځ ته ورننوځي. نو هر وخت به دوه درې ملګري سره یو ځای کېدل او په ګډه به غره ته تلل. یوه ورځ د سهار په خړه کې د ملا له اذان سره یو ځای ژڼی بیرته کور ته راغی. پلار یې په انګړ کې پروت و، سر یې راپورته کړ. ورته یې وویل، غره ته نه لاړې؟ زوی وویل، نه دادا، څوک مې پیدا نه کړل چې راسره لاړ شي. دادا پوښتنه وکړه، هیڅوک پیدا نه شو؟ ژڼی ځواب ورکړ، نه. پلار یې وویل، ګوره، زه چې ژڼی وم په ځنګل کې مې یو ملګری و، مجبور نومېده. کوم وخت چې به یوازې وم، ښه پریمانه لرګي به مې ووهل، بیا به مې مجبور ته غږ کړ چې خری راسره بار کړي. هغه به اوس هم هلته وي. ما ځې نوم یې واخله، په خپله به ځان در ورسوي. ژڼی اودس وکړ او روان شو. د اوبو په تکیه یې په ملا پورې وتاړه. نیمه ډوډۍ او یوه چکه ګوړه یې په دسمال کې تاو کړه او د خره په کته کې واچوله. خری په مخه کړې. د غره نیمایي لاره یې چې ووهله، جوبټه یې پر مځکه واچوله او لمونځ یې وکړ. لمر تازه د ونو په څوکو لګېدلی و چې ژڼی ځنګله ته ورسېده. د غره په بیخ کې یې خری چینې ته ودرولې. دی د چینې خولې ته ورغی، خولۍ یې وایسته. په رڼو اوبو کې یې وړو وړو ماهیانو ته وکتل چې د اوبو په تل کې د خویو تیږو په منځ کې ښکته پورته ښویېدل. مخلاص یې تازه کړ، د پتکې اوبه یې خالي کړې او بیرته یې د چینې له خوږو اوبو راډک کړ. خرو له چینې په راوتلي لښتې کې وربوزونه وردننه ایستلي وو. ښایسته ځنډې اوبه وڅښلې. ژڼی بیا خرې روانې کړې. د ځنګله په منځ کې پورته خوا روان شو. خرې په ونو پورې وتړلې. تیره تبرګی یې راواخیست او د وچو خاخونو په وهلو یې پیل وکړ. ښه درانه درانه بارونه یې وتړل. کار یې چې خلاص شو، وچه ډوډۍ او ګوړه یې مخې ته کېښوده او په اوبو پورې وخوړه. بیا نو راپاسېد، لاسونه یې له خولې سره ونیول او په زوره یې نارې کړې،
مجبورو، مجبورو، وا مجبورو،
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 وا مجبورو،
وا مجبورو،
مجبورو.
چای زواب ورنه،
وا مجبورو.
دا وریه مخبل خواته ونیو او تر لمړی ځل یې لا په لوړ آواز چغه کړه، مجبورا، مجبورا، و مجبورا. بیرته یې خپل غږ واورید. په غره کې انګازې کولې. پته کې یې راواخیست، یو غړپ اوبه یې تېرې کړې، لویه سا یې واخیسته او بیا یې څومره چې توان و هماغومره یې په زوره د مجبور نوم واخیست. خو خبره هماغه وه، بله چاره نه وه. خپله مجبور شو چې درانه بارونه په یوازې سر په خرو باندې بار کړي. ډک ترنګنونه یې کرار کرار وسکول او د یوې ډبرې سر ته یې پورته کړل. بیا یې خرې راوستلې، د تیږې لاندې یې ودرولې. په کرار یې یو ترنګن په یوې خرې بار کړ، بیا بل او پسې یې درېیم ترنګن بار کړ. کور ته چې ورسېد، لمر په آسمان کې نیغ ولاړ و. پلار یې مخې ته ور ووت، بارونه یې ورسره راښکته کړل. ژڼی چې ډیر ستړی و، پلار ته یې په غوسه وویل،
نن دې د څو کسانو کار په یوازې سر باندې وکړ.
پلار یې وویل، ولې مجبور دې پیدا نه کړ؟ ژڼی د تندي خوله وچه کړه. وی ویل،
نه بابا، مجبور چیرته و؟ په چغو چغو مې مرې ورپسې وڅیرله، خو د مجبور پته ونه لګېده.
نو آخر دې څنګه وکړل؟
مجبور شوم چې خرې په یوازې سر بار کړم.
مخو همدغه مجبور در خویلی و، که دې له بل چاته مه پرېښوه، ډېر لوی کارونه به په یوازې سر وکړي.
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دیونی د بحث لپاره مو د امریکا د متحدو ایالاتونو د استقلال د مبارزې لیډر او د دغه هیواد لومړنی ولسمشر جارج واشنگتن غوره کړی دی. خو مخکې تر دې چې په جارج واشنگتن خبرې وشي، استاد منلی د امریکا په لویه وچه او په دغه لویه وچه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو په نوم د یو ملک تر جوړېدو د مخه حالاتو باندې رڼا اچوي.
د امریکا بر اعظم تقریبا 250 میلیونه کاله پخوا د اروپا او د افریقا نه جدا شوی دی، مګر انساني تاریخ یې تر هغه ځایه پورې چې اوسنیو موندنو څرګنده کړې ده 50,000 کاله یا تر هغې یو څه زیات دی. داسې معلومیږي چې د امریکا خلک په هغه وخت کې چې یخبندان وو اروپا کې د فرانسې تر پولو پورې یخونه وو، نو د بیرنګ د لارې امریکا ته تللی دي، بیا وروسته څو دورې مهاجرتونه شوي دي.
استاد منلی، اوس تر دا 10,000 کاله پخوا پورې لا په دنیا کې وایي یخونه بیخي ډېر وو. دغه یخبندان اثر دی همدغه
اثر دی. کله چې په 1492 کې کریستف کولمب امریکا ته ورسېده او زموږ په ادبیاتو کې یا د معاصر تاریخ په وینا په ټوله دنیا کې دا خبره کیږي چې امریکا کشف شوه، نو امریکا کشف شوې ډېره پخوا وه. اروپایانو امریکا په 1492 کې وموندله او د امریکا تاریخ د دوی په نظر د همدغه وخته پیل کیږي. هغه زوړ تاریخ یې اوس یا هیر ده یا د هیرېدو په حال کې دی. په 1492 کې چې کریستف کولمب د اسپانیې د پاچایانو په ملاتړ هڅه کوله چې د هند دپاره یوه نوې لار پیدا کړي، دا هغه وخت دی چې اروپا د منځنیو پیړیو نه راوتلې ده، د جهالت د دور نه راوتلې ده، نوي فکرونه پیدا کیږي. دا هغه وخت دی چې د اروپا د عیسوي پاچایانو قدرت ځپل شوی دی، عثماني ترکیې د دوی مخه نیولې ده او د ځمکې لارې د هند سره تجارت مشکل دی. په داسې حال کې چې هند د مسالو او د منسوجاتو یوازینی منبع وه په اروپا کې، نو په دې خاطر باید چې اروپا د هند لپاره بله لار موندلی وی. او په دغه وخت کې د زاړه عصر تیوریګانې بیرته راژوندۍ شوي دي او خلک په دې پوهیږي چې ځمکه کروي ده او حتما د غرب د لارې هم یوه لار هندوستان ته شته. نو کریستف کولمب پیشنهاد کوي چې دی به د غرب خواته په کشتیو کې حرکت وکړي او یوه لار به پیدا کړي چې هندوستان ته ورسیږي. او کله چې دی په اول ځمکې ته رسیږي فکر کوي چې هندوستان ته راورسېده، او د همدې د خاطره د امریکا خلکو ته تر اوسه پورې انډیان وایي.
او هلته یو ملک هم دغه د کرکټ کوم ډېر مشهور ده، د ویسټ انډیز چې ورته وایي، یعنی غربي هند.
نو دغه سفر چې هلته وشو اروپایانو نوې ځمکې فتح کړلې. دغه اروپایان اسپانویان وه اول دور کې، اسپانویان او پرتګالیان، او دوی جنوبي امریکا فتح کړه. د دوی د فتح سره امریکا ته هم عیسوي مذهب ورغی، هم ورته داسې ناشنا مریضۍ ورغلل چې په هغې ځای کې نه وي. او په ډېره کمه موده کې تقریبا 93% د امریکا اصلي اوسیدونکي د مریضیو له امله او د جنګونو له امله له منځه ولاړل. د اسپانویانو او د پرتګالیانو غوښتنه دا وه چې طلا راوړي، نو هغو ځینو سره یې علاقه لرله چې هلته طلاګانې موجودې وي، یا په جوړ شوي شکل د ګڼو په شکل او د نور وسایلو په شکل او یا په طبیعي شکل. په همدغه وخت کې فرانسویانو هم د امریکا سره علاقه ونیوله او په 1540 کال کې فرانسویان هم په شمالي امریکا کې، په منځنۍ امریکا کې، د شمالي امریکا او د منځنۍ امریکا ترمنځ د مکسیکو ګلف چې دی په دغه ځای کې میشت شول. لومړی انګریزان همدغه وخت کې د شمالي اتلانتیک څنډو ته ورغلل، او په دې وخت کې د اوسنۍ هالنډ چې دی، اوسنۍ هالنډ، بلژیک او د فرانسې د شمال برخه، دا د اسپانیې د پاچایانو تر ولکې لاندې وه. دې خلکو خپل ازادي واخیستله او جمهوریت جوړ کړ، او دوی هم هڅه وکړله چې په نوي دنیا کې په امریکا کې ځان ته د پخې ځای پیدا کړي، او د ګرینلاند سیمې دوی لاندې کړلې. روسیه هم بې برخې پاتې نه شوه، د الاسکا سیمه روسیې ونیوله. نو دا د امریکا لومړني نیونکي دي چې د 16مې پیړۍ په دوران کې امریکا ته تللي دي. بله جالبه خبره دا ده چې کریستف کولمب فکر کاوه چې د هند ته تللی دی، او په همدې باور کې وو. د هغه نه څو کاله وروسته یو بل ایټالوی سیاح و چې هغه په دې پوه شو چې دغه یو نوی براعظم دی. هغه سړی امریګو وپوچ نومېده، او د همدې عمله یو مارتین والسیمیلر په نامه باندې یو نقشه جوړونکی چې کله د دنیا نقشه جوړه کړه او امریکا یې پکې رسم کړله، نو د امریکا دپاره یې د امریګو وپوچ په نامه باندې د امریکا نوم کېښوده. د امریکا د نیولو اهداف بېلابېل و. اسپانیې مونږ مخکې وویل چې هڅه کوله چې سره زر لاسته راوړي، فرانسویانو هڅه کوله چې د مایانو د ښکار دپاره یو ځای پیدا کړي، او له بل لوري دوی د عیسوي مذهب د خپرولو دپاره هم کار کاوه. انګریزانو چې په دغه وخت کې د اسپانیې سره دښمني وه، د امریکا نه د یو ستراتیژیک موقعیت په حیث باندې استفاده کول غوښتل، نو هغوی شمالي امریکا ونیوله. په شمالي امریکا کې په دغه وخت د اوسې د امریکا متحده ایالات دي، هغه بومي خلک چې اوسېدل د یو نیم نه تر اتو میلیونو پورې وو، چې ډېر زر دوی هم له منځه ولاړل او ډېر کمې پاتې شول. د راکي غرونو نه شرق ته د شین قبیلې پرتې وې، د کراوس قبیله وه، د سیوکس قبیله وه، د هیرون قبیله وه، د ایروکی قبیله وه، او د چیروکی قبیله وه، او کریکس وو. فرانسویان لومړی په 1543 کې دلته راغلل د مذهبي تبلیغ کوونکو په بڼه او د مایګیرانو په بڼه، او بل دوی د کیبک د خلکو سره د پوستکو تجارت شروع کړ
چې اوس په کاناډا کې ویاله.
انګریزانو په د لومړی الیزابت په وخت کې د 1550 د 1603 پورې د امریکانو وغوښتل چې د یو ستراتیژیک موقعیت په حیث باندې استفاده وکړي.
د شیکسپیر په زمانه کې
نو اول چې څوک دلته راغلل هغه خلکو چې د پاچا نه بد وړل. په همدغه وخت کې په 1643 کې کرامول د انګلستان لومړی جمهوریت جوړوي. نو کله چې جمهوریت جوړیږي د پاچا پلویان امریکا ته تختی، او بیا چې جمهوریت ړنګیږي او پاچا بیرته شروع کیږي، نو بیرته بیا جمهوریت غوښتون کې امریکا ته ځي.
او که دا خبره داسې وکړو چې امریکا خو خیر د دوی قواو د ځینو مقاصدو په خاطر اشغال کړه، یا یو څه اشغال کړه په بله کې، وروسته چې خلک ورځي یوه لویه برخه یې هغه اروپایان ورځي چې په خپل وطن کې ناراضه دي، مشکلات لري، خو یا اقتصادي مشکلات، یا مذهبي مشکلات، یا سیاسي مشکلات، یا ممکن کوم جرم مرمه کړی، یعنی د اروپایي ټولنې هغه ناراضه قشر عمدتاً ځي. داسې ویلی سو
د اروپایي ټولنې ناراضه قشر ورځي، او له بلې خوا کله چې حکومتونه غواړي چې په یو ځای کې پخې ټینګې کړي، نو جبرن هغه خلک لیږي چې په خپله ټولنه کې ځای نه مومي، غلا او داړه باران او دا خلک هم هلته تبیدوي. نو په دغه وخت کې په 13مه پیړۍ کې انګریزي استعمار په نیو انګلند کې، په مریلند او ورجینیا کې، او په نیویارک، نیوجرسی، او د دلاویر، پنسلوانیا کې،
یعنی په هغو سیمو کې چې اوس متحده ایالات،
دغه سیمو کې چې اوس متحده ایالات دي، مګر د متحده ایالاتو یو برخه په دغه ځای کې میشت شول،
شرقي برخه کې.
او د دوی نه دوره دور فرانسویان او انډیان پراته وو، او فرانسویانو د انډیانو ترمنځ د همکارۍ تړونونه موجود وو، تجارت موجود وو.
له انډیانو نه مطلب هغه
د امریکا بومي خلک دي
چې موږ ورته سرخ پوست هم وایو، سرخ پوست.
نو په دغه وخت کې انګریزان یا انګریزي یو اصله خلک چې دلته راغلي دي، هغه کې یو څه د هالنډ او د دې سیمو خلک، دا یو نیم میلیون نفر دي. فرانسویان 6000 نفر دي، او شاوخوا ته هغه اصلي بومي اوسیدونکي پراته دي. نو د انګریزي ډلې چې دلته میشتې شوي دي، دوی کوشش کوي چې خپله ساحه پراخه کړي. دوی مثلا دهقانان دي، کروندګر دي، انډیان یا بومي خلک کوچیان دي. کوچیان پراخ خوشوګان ته ضرورت لري، کروندګر مسونو کروندو ته ضرورت لري، نو د دوی ترمنځ تصادمات ډېریږي. هلته فرانسویانو سره هم سیاسي جنگ دی. نو دغه دوره
د
کشمکش دوران دی، او د پراختیا دوران دی. د بل لوري په انګلستان کې یو تحول راځي چې د جنگونو له امله د انګلستان خزانه تشه شوې ده، او د انګلستان حکومت کوشش کوي چې په ټولو انګریزانو باندې پیسې ماتې کړي او ټکسونه پرې ولګوي. د امریکا اوسیدونکي په دې عقیده دي چې زمونږ نه پښتنه نه وشو جنگ ته نه وځو، کنه نه وځو، نو اوس ولې د جنگ توان مونږ ورکو؟ د دې ټکسونو په مقابل کې مقاومت شروع کیږي.
یعنی که څه هم انګریزان دي،
انګریزان دي،
چې یو بل جغرافیه ته تللی دي، ورو ورو دي یو بل هویت احساس کوي،
یو بل هویت احساس کوي، ازادي احساس کوي. دوی لکه چې مخکې ویل ناراضه خلک دي، نو د ډیر خاص د انګریزي حکومت تابعداري تمایل نه لري، او د مالیات و فشار چې پیرازی دا ورته غیر عادلانه ښکاری، نو د دې په مقابل کې ودریږي او بالاخره کوشش کوي چې خپل استقلال واخلي. د استقلال په اخیستلو کې له دوی سره طبعا بیا فرانسویان هم مرسته کوي، ځکه چې فرانسویان د انګلستان سره مخالف دي.
د امریکا د متحدو ایالتونو د جوړېدو د بهیر او د متحدو ایالتونو د لومړي ولسمشر جارج واشنگتن د ژوند په باره کې به په راتلونکي اونۍ کې خبرې واورئ. اوس اجازه غواړو پیسې توسئ.